کارخانه له دوو لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کمانډویانو ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ یو لس لیټره اوبلنه ښیښه، یو زرو شپږ اویا کیلوګرامه خالصه ښیښه، یو زرو پنځوس کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو درې ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو دی کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر درې ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته وویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې یو سلو پنځه دیرش عملیات کړي چې په نتیجه کې یو سلو پنځه نوي کیلوګرامه هیروین، یو زرو دوه سوه دوه اتیا کیلوګرامه تریاک، تر څلور سوه کیلوګرامه ډیر چارج، یو سلو څلور نوي لیټره شراب او څلور سوه پنځه شپېته کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد نیولي او دا ټول مواد د جوزا د میاشتې پر څلورمه نیټه سوځولي دي. د دې موادو د قاچاقو په تور یو سلو شپږ شپېته تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو نږدې څلوېښت خرڅوونکي ونیول شول. د نشي موادو د خرڅوونکو پر ضد افغانستان په یوولسو ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشي موادو نه دېرش خرڅوونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې نه دېرش نفرو کې د نشي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دی چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر شلو کیلوګرامو ډېر نشي مواد لکه هیروین، ښیښه، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې نیول شوي تورن کسان تر لومړنیو څړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډېر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل ښار له اومې یولسمې او اولسمې ناحیې څخه یو سلو پنځوس بې سرپنا معتادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا ضربستریز روغتون کې بستري کړل.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو لاري په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړو چې اوس روغه سوي او په یوه روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
داسې نور میګیروم دغه
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
د دې پر ځای چې دوی خپل مشوره وکړي دوی یو بل ته احترام نه کوي، ناست او پاست ولاړ ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمو نشانه کولای زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشي د اعلی تر ورسم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمانم او خلکو مې احترام کاو خو نن پوډریم زه اوسم چې کله بیرته کارمان شم بیا وګورم.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشي موادو لالارې په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر ګټي. له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي چې سخت کال په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي وو چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زورواکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه ښکال په دوه ویشتو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي وه د جګړې اور هم پسې پراخیږي. دې جګړو د نورو اندېښنو تر څنګ د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤولو وسلوالو په سیمو کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
تروریزم و مخالف المسلحه
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي او په دې پیسو د جګړې جفا پیوړې ساتلې ده. په سلو کې نوی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو او په سلو کې لس هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشئی موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي راډیو ته د ویل کلی پیغام له لارې د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړی دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشئی موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړی بشیر صمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت اړ ایستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کیږي.
ناوخت رسیدن تخم بذری و یا
د زراعتی تخمونو ناوخت رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کخ لپاره پلمه نشی کیدای. کوکنار داس یو کخ دی چې نظم مخ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل اوسرونه بدل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنارونه کوي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمی او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 8 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوي دي.
آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقی خبرې واورو.
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډیره خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولې دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي، مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرامې دي او تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د یوې روغي سوي معتاد له حال څخه خبرو چې په یو روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نورو معتادینو ته د نشې پرېښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډیر مؤثر او ګټور بولي. زهرا یوه له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بسترې سویو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څو میاشتې مخکې زهرا د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې وه، خو کله چې روغه شوه نو له هماغه مهال راهیسې په همدې روغتیایي مرکز کې د صفاکارۍ په صفت کار کوي. 15 کلنه زهرا د بستر شویو معتادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي، له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کېږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدا دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېرې خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پرېښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پرېښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پرېښي، خو کله چې کور ته راغلې نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. دی په روغتیایي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 15 ورځې د نشې پرېښودلو دوره تېره کړې، خو بیا هم ناهیلې شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدلو لپاره د هغې د کلکوټ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سلبسریز روغتیایي مرکز یوه ارواپوه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پرېښي، ولې بیرته په نشو اخته شوه. خدا چې د نشې پرېښودلو کلکه اراده یې درلوده، نو د نشې پرېښودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې یې تیر شو، زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري، خو پیاوړې اراده لري او ویل به یې هر ډول چې کیږي زه باید په خپلو پښو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپله خوښه له موږ سره کار وکړ او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او زهرا د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پرېښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي په خپل منځو کې خي اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنۍ غړي زر موتات کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، آیا کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی شي، په دې اړه مې له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانیږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلانې نیسي او هر ورځ مشران یې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، د یو بل سره ناست او پاست ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خوب دین وقت که ولی سو چه دل پاره دوست هم دین کورنی اقدامو که چه اول ده سواد که چه دخپل الواره که دوان موضوع تقسیم دی مسئولیتونو ده به یک کورنی که کل مسئولیت ده کور ده پلار پغاره ده اما اصل که دست ده چه باید طول کورنی دخپل توان پون اندازه پوره دخپل ده کورنی غلو سره مسئولیت واخلی در این موضوع ده جوان ده مهارتون الواره ده پخپل روزمره چارو که زوند که او دیر مهم موضوع داده چه که چیر تا امکان ولری کورنی او ده کورنی غلی کله چې ستونزې ورته پیدا کېږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي او بل د فعالېدو لپاره د کورنیو سطحه د آګاهي د احتیاط لپاره لوړول دي تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کېږي؟
غیر فعال کورنی چه دی خپل منزی مسئلو لپاره هیچ وقت نداری کلا چه مادی او معنوی امکانات یا کورنی که چه تا مساعد نسی او دی هغه نظارت و نسی به ابتدا که اغا یا نسوار یا سیگرت تا شروع که بی او گوری چه ده واقب نور هم خطرناک است وی تریاک و پودر و هیروین تلیده ده که دی کورنی غری و نخبر ندی چه دی چیر تا دی زاک را ورکلی چه سره ده او چه سره گرزی. نور پده وقت کولی که در شخص به زودترین فرصت که در معتد کیگی
د احتیاط په مخنیوی که د کورنی ونده چه ده؟
کورنی باید خپل هر فردی و اجتماعی مسئولیت چی دارید کورنی غری لپاره ادا که لکه کار پیدا کول ورته ده تعلیم ته خط توجه کول لباس ته خط توجه کول سکاک ده خوراک لپاره ده هر اجتماعی مسائل چی ده فرد ده شخصوصی ده طول ته باید کورنی خط توجه که ترسو ده نموگ غری ده معتادی دو پلور و نیلر نسی فعال کورنی طبیعی خبره دسته ده مسائل کیوی او که وینو چې غیر فعال کورنۍ ده نور دی باید فعال سی خ نظارت وکي او خپل منځي ارتباطات ډیر قوي کی تر څو وکول سی هغه ستونزې چې دی په منځ کې را پیدا کیږي یا هم پیدا سوی دی په مشورو او مفاهیمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسولیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر وسیږي په یو روغتون کې هلته باید پیوازی ته ورسي د ده هغه خپله کورنۍ چې ده لکه ښځه او اولاد و ماشومان نیسي دي د ده هر ډول اجتماعي اقتصادي فرهنګي مسائل په غاړه واخلي ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډیر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغې کې ګډون وکړي. هغه آګاهي چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې دي په روغتونونو کې ورکول کېږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بېرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل یا ده ته به هم نارې ویل که د خپل کور کې چې ته معتاد یې ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ دته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د ته پاره ښه مصروفیت پیدا کړي مخکې له اعتیاده کوم شخص ته وي کوم فرد چې ته وي په کورنۍ لپاره څومره مثمر وي اوس هم تا تداوي کړې ترک کړې ده مواد ترک کړي دي ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر مفید واقع کېږي. هغه نابابه نا اهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده له هغه سره قطع رابطه وسي. په لاره کې چیزي معتادین زیات دي د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته یې کورنۍ خبر نه اوسېږي چې چېرته د خاله کور کې یم د عمه کور کې یم په چېرته یم او دا په کوڅو کې بل چېرته یې بل چېرته یې دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنی چپو خبري او اوس د خاطري وارده د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفیره مې درس ویلی، ینه بس یور په نشا روږدی شوم، بس درس پاتې شو، کاروبار پاتې شو، نشا وزده وه دلته دوبۍ کې. هلته انډیوالون وه د ایران وه، کوټې مې ورسره یو بې وشه یخ به راوړل، ایرانای وه، شمیک ته به راکوله، شمیک پسې کول، پوټر وه شیشا، رسول خیمه و ته یا د ایران سر خات سدو رسول خیمې ته پسې تلو، او یا درخم چې وګټل پنځوس مې به مو په ځون خرچه کول، د شل مو خالي مو کور ته ټکټ مې وکړه، ایزام مې کینسل کړه، بس بیا نه لوړم واپس کور کې. مې یوه میاشت تېره کړه، ښه مو کور کې قدر عزت وشه، بس بیا پسې کابل ته پسې راغله. بیا مې شپږ میاشتې تېرې کړې، شپږ میاشتې نه بعد بیا کور ته لوړه، یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغله. بس کرتینال کې اوسېدو، ولاتې مې شپې کولې، بس دا مال مې پسې کو یو کال کېږي چې اوس بیا نه یم. د ساقي خانه وه، ولاتې د مواد خرڅېده، په غازي کې مې شپه کوله، بس نشاب وه چپس کنټې، یه دا په ډرب وه، شیشاب وه، بس خوب نه وه. انی پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړی، ځکه څرې به څوده شو، بس په مخ بیا بجوب کچې کو د کول ته به مې زو نه ورکو. یو روي د سوه یوه مه دوه شوه غځې درې سوه روپۍ وې، په ډر وه، شیشا وه، دار نه وړې وه، جوبیر نه کچې کړی وه، خو زه هېڅ خبر نه وه. شپیتاویانه پر به کوې وه، لکه برکام نه کم خال کې وه، زرګرین به کوې وه، غال به کوې وه، ډکو به کوې وه، برکام نه کم خال کې وه. اکثره به غلا کړه، اکثره به د برق لاین ایوان چې کوه دا مو ډېر کټ کول، ډېرې جلاکۍ وې چې روانې، موبایل مې نه وړی دی، داسې چې په لس زره به پنځه زره به ورکړه، پنځه زره مو په دوه زره به ورکړه، ګمربزي مو کوله، پولیس راتله، جنایي راتله، بس خالي به ولاد ته روغله، د چا چې مواد خرڅول ای دی نه به پیسې غوښتې، دوی به پیسې ورکړې، نو رب دی لاړه. بستره مو نه وه معلومه، لمونځ او داسې نه وه معلوم، خو انیشي حالات کې چې وي، بیا کور مور پلور مونه یو ته سړي ته نه ورځي. که مو نشه نه کولی، زه به اوس دوبۍ کې وای، کاروبار مې جوړ وای، بس د نشې د حالات تر ورسه.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی، خو دا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی، نو د یوه کمزوري ټیم له لاسه لوبه بایلي. دا بایلل بلال ته سخت ټکان ورکوي، او کلک عزم کوي چې خپله پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي، او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانیږي. دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به څه وکړي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
زهیر جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، او هغه هم یو کمزوری ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوری ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایل وده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والله، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
خود یې زیر شوی دی، او په موټو کې دی، مغه پخوانی زور نه دی پاتې، ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای، نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و، او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي، پوډري.
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوه شئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم، زوزم چه کلا بیتا قهرمان شم بیا بو گورو
تا بسنگ بیتا قهرمان شی
او بای گورو او زخده پامان
اوهو بلال جانه در سمره ترو تنو شوه بخیر
سلام علیکم
سلام باشی
جور
یارا بلالا ولی می یسو نه پیشندی در سمره سروس پین شوه خدا وای چه در سومیشتی چی روی
در معتادینو پا شفاخانه که هم آخ پل علاج می وکا
خخخ زیران شما چی در سنگ در گل پشان تازه شوه
زپریده اغا کیسه به اروز تا در تاو کام اوز دار اتاو وای چه زمون دو والیبال تیم پا چه حال که دی
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشر شو بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی
وای من دیخنم مکوا مطل دی وای چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پا که تیریگی که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی
سنگ با قهرمان شی بلارا
ظریف جانا ما خود در تا ویلی و چه زب بیر تا قهرمان کیگم مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیر تا والیبال شروع کوم
اوس رازا چی کور دزو لچه وستو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو
سنگ کار یارا
رازا چی دا تیم ملگیری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوڑ کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی
درزا چیزو درزا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان